د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه مني هله لږ شروع جوړ بسته وخت غرمي 12 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري افغانستان ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر د قبایلی سیمو تعلیم او ستونزې د مومندو قبایلی سیمه کروندګرو غوښتنې له حکومت څخه دي دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې ورزو مليح امیرزاده ته چې تاسو ته ساتھ تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول پام کړی د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان سفر کوي په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو پلټنې په ډاګه کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ګمارنې په وخت آسترالیایي ځواکونو 9 دیش افغان قیدیان وژلي تفصیل وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی ټاکل شوی چې عمران خان نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دواړو خیزو تعلقاتو د پیاوړي کولو او د افغان سولې پروسې په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي د بیان لمخه له وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي دا د واک سمبالولو پس د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر دی پولیس وايي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو بل زخمی دی د سیمې د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې پوځیان په ګش باندې پیاده روانو چې په کمین ناس وسلوالو ور باندې ډزې وکړي پولیس وايي وسلوال په تیښته کې بریالي شوی او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي د حمله ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر تر 3,15,000 نه اوړېدلې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,500 نوې پېښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي خو له ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د شورو په ورځ په اسلام آباد کې په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي نوموړي ویل حکومت د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر جلسي جلوسونه هم معطل کړي او له اپوزیشن ګوندونو نه د پوره تعاون تمه کوي د شبلی فراز په خبره د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله به په 2-3 ورځو کې وشي او مختلف تجویزونه په پام کې دي د سلورو کالو تحقیقاتو د ژورې اندېښنې وړ تورونه په ډاګه کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ګمارنې په وخت لوړ رتبه آسټرالیایي ځواکونو د طالبانو خلاف جګړې په وخت 9 دیش افغان قیدیان وژلي وو دا هغه وخت و چې دوی د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاندې د طالبانو خلاف جګړه کوله د آسټرالیا د دفاعي ځواکونو مشر انګس کیمبل ویل دغه شرمناک ریکارډ د هغو تحقیقاتو پس څرګند شو چې د نومبر په 19 خپور شو او پکې د پوست د اصولو او مسلکي اقدارو جدي سرغړونې تور پورې شوې دي دغه تحقیقات د هغو تورونو په اړه و چې ګواکې د 2015 نه تر 2018 پورې په افغانستان کې له قیدیانو سره ناروا چلند شوی و دا تحقیقات د پال بریټن په نوم یو جج مخته وړلي چې تر 400 زیاتو ګواهانو سره مرکې کړي او په زرګونو پاڼو مشتملو دستاویزاتو جاج یې اخیستي په رپورټ کې وړاندیز شوی چې پولیس دې له 1930 نه د قتل په ګډون د نورو ممکنه تورونو په اړه تحقیقات وکړي کیمبل ویل چې له خپل افغان سیال سره خپل خفګان شریک کړی او د آسټرالیایي سرتیرو د ناسم چلن لپاره له افغان ولسنا لزړنه بخنه غوخته د امریکا د هغه اعلان پاړه بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې درجې ته راکموي وسوالو طالبانو پرون د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې یو ورځ مخکې ویلو د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستان نه شاوخوا 2000 سرتیري باسي طالبانو دا په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره یو ښه ګام بللې خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلې چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر په کمولو سره به شاوخوا 2500 سرتیری هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اغېزمنې کړي جرمني چې د افغانستان په شمالي برخه کې په سلګونو سرتیری لري ویلي دي چې د ځواکونو وستل ښایي په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې اترې پیچلې کړي دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
دا مليح امیرزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ تر دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر پاړه ل پوهان او د غراز په خوانی چارواکي څه نظر لري
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا وربن اومني
د قبایلی سیمو تعلیم چارواکي وایي ل ډیرو ستونزو سره مخ دي
زمنګ چکم انفراستراکچر دے دا پدا مخ کې چکم طالبایزیشن دا ور په دې کې مکمل تقریبا تبا شو
او د مومندو قبایلی سیمه خربندګر وای د فصلونو لپاره سره یا کاد نه لري
ته سره نه ملاوی خاص کر مدله ځای پوره یو اجازه پر الیو دا ارسړي اپروچ دیم نه چار سړی مثلا ای سی ڈی سی للاړ شي یا کمانډن للاړ شي
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لبشال لډو سره اوسه او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت په ورځ په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې یو خوا هلته تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی نو بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه تجارت تر ډېره حده کم شوی که څه هم په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي وو او پر ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه د مشه زمیدار پورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 25 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دوربند د ټینګش پر ارزښت ژغېدلی ول د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر 13 په خبر کړي بیان کې ویلي چې عمران خان به په خپل یو ورځنی سفر کې د افغان سولې پروسې په ګډون پر دوړخې زاړی کو او سیمیز اقتصادي پرمختګ او پیوستون خبري کوي د خبر پاند لمخې نو موړی به ولسمشر غنی سره په لیدو سربیره د پلاو پر کچ خبري او ګډه خبري غونډه هم کوي عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی د تجارت او پنګبونی په څنګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او ځین نور لوړپړی چارواکي ورسره دي پاکستان د لریش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللي افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې لدی اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربن ته وهڅوي چې په افغانستان کې په داورستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوي او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې هم زیات سوي دي په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستان به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربن ته راضي کول وي
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا اوربن اومني نو چې اوربن اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړ شي او په فضا کې به دا خبرې ترې چې کوم دی مخکې لاړ شي دا به یو کې خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لې هغې وایي که موږ اوربن وکړو او څه خاص موږ چا تسله را نه کړه اوربن موږ وکړو نو زموږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي دا نقصان ته روانېږي نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي چې البته دغه فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې د کمیرا ولئ دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمیرا شي
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي د افغانستان او پاکستان د سوداګری شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دوړ هیوادون ترمنځ دوړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په درې ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 18 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبري وکړي خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ پر دوه مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه
یو هغه تخنیکی ستونزې چې دا اوس د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لارې پیدا شول، او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي، او دویم باید په افتا باندې باید بحث وشي، د سره نه افتا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي، او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنت ترتیب شي او هغه امضا شي چې د تجارت اسانه شي، د ترانسپورت په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لڅ مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځای نور کړی چې هغه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي، بلخه پاکستان تور پوری کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستاني او طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدل تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وایي چې تجارت باید د سیاست قرباني نه کړل سي، او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لشته فرصتونو ګټه پورته کړي.
د احمدشاه زمي تاسو راپور وړاندې کوو چې افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د لومبي سفر په اړه پوهان څه نظر لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
او دن کو پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو بل جوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر مشال ډو تو ویل چې دا په خطر مازیګر په پز زیارت سیمه کې رامست شوی. د غراز د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منل دا. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پښت زیورات په سیمه کې مزدیګر مال پنځه بجې د محمد پوسټ سره پیدل راون فوجي سرتیریو باندې ناپیژندل یو وسلاول ګن ډازی نه وکړل چې په نتیجه کې دوا فوجونو وجل شوی او یو پر هر جلای شوای دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د بریت کاوین کې د نیولو د پاره په سیمه کې د لټون عملیات راون دي.
دا پارٹی په گشت وا او هغه ورته امبوش کړی دی، هغه نه تو هغه په فایرینګ کړی دی، هغه بیا وتی تختیدل دي او دغه دا دوه شهیدان دی یو زخمی دی. دغه مر اطلاع را لره اوس فورسز چې دی هغه شروع دی، پولیس ور سره شامل شوی نه دی، پولیس اوس روان دی، هغه سره ملاوي شوی نه دی.
په دا برت کې وجل شوی فوجیون دی حوالدار مطلوب او سپایي سلیمان او پر هر جلای شوی دی غلام رسول په نمونه پیژندل شوی دی. د پښتون ژغورنه غورځنګ سویلی وزیرستان غړی علمزیب ماسید وایي چې دوی په خپل خبره امن غوړی او د پښت زیورات سیمه کې په فوجي سرتیریو برید پېښې نه ورسته د راون لټون عملیات شې. د پاکستانی فوج په عام ولس تشدد نه کاوی
خو بار بار دغه بیانې مو دا چې موږ په دغه خاورې باندې خبر غواړو چې څه کرا کوي خو دا پېښې دلته وشي د موږ په خاورې د دغه تر حاضرې د یو بدل کې په عام ولس باندې بالکل هم دا څه تشدد یا څه زبرول یو څه چې کم از کم دوی ورپابل شي.
په پښت زیورات شې په فوجي سرتیریو د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ستان وایون محمد خراسانی مانلې دو او دا د هم یودا وی چې 13 میاش 22 اکتوبر هم په پز جوړات کې د بمونه شانډ کاول پوجي سرتیریو ته پمزکا کې خواندي بم ور وچاو دی چې په نتیجه کې یو پوجي پر هر جلای شوای وو او د دا برید ذمہواری هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلې وا. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګستی. اردوونکو په خبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو کارکردګۍ ښه کول او زده کوونکو سازانو ته د بنیادی سہولتونو ورکول لپاره د تعلیم صوبای وزیر په مشرۍ کې د نومبر په 13 په پېښور کې یو غونډه وشو چې په کې سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته ورپې غوستونزو او د دې حل لپاره په روانو چارو غور وشو. غونډې ته د تعلیم وزیر ویل د کورونا وبا له وجې په صوبه کې د سکولونو د بندولو پریکړه یې لا نه ده کړې. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
پېښور کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې دفتر کې دا چار شنبه په ورځ د ټولې صوبې د تعلیم محکمو د نارینه او زنانه افسرانو یو غونډه شوه چې مشوره د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه کوله. غونډه کې د کرونا نه پیدا شوی صورتحال او په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او ستونزو په اړه خبرې تر شوې. دا غونډه کې د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې مشران هم موجود وو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د اورکزی قبایلي ضلع د تعلیم محکمې مشر فرید الله مشال لیړو ته وویل چره دوی د خپل ضلع علاوه په قبایلي ټولو ضلعو کې د تعلیم یو شمیر ستونزې لري. د دوی د زیاتره سکولونو ودانې هم کمزورې یا نشته دي او بنیادي سہولتونه پکې هم نشته دي.
اوورال د فاټه حالات چې کوم دي عملی دلی کتلی دي. زمونږ چې کوم انفراستراکچر دی دا په مخکې چې کوم طالبایزیشن دور په دې کې مکمل تقریبا تباه شوی، خاص کر هغه علاقې چې کوم بره علاقې دي پاغه کې د سکولونو کنډیشن ډیر خراب دي. سکول بلڈنگز هم تباہ شوی دي، فرنیچرز هم نشته پکې، نور چې کم بیسک فیسیلیټیز دي په غرونو کې وب ظاهر خبره ده نه راوځي د نه ده او بو مسائل هم دي کنه.
د کولې پایل ضلع د زنانو او تعلیم محکمې یو افسر شمس الهادی مشال لیړو ته وویل چې د دوی ضلع په تعلیم کې په هر ډول ډیر ورستو پاتې ده او په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم کې، ځکه د جنکو د کونکو لپاره سکولونه یا خو نشته دي او کشته دي، نو هغه پایل لري پرتو سیمو کې دي چې دوی ورته نشي تللی. دغه شان پښتو سکولونو کې دا سانتیا و هم ډیر کمې دي.
زمونږ د سکولونو د حالت ته چې ټوټل ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ کولای پالس کې یو های سکول دی او شپږ میډل سکولونه دي او 75 پرایمری سکولونه دي. نو چونکه زمونږ ډیسټریکټ کې مخکې د پرایمری نه مخکې میډل نو نو جنکای زمونږ ټول چې کم دي هغه پنځم پورې پاتې کېدلې. بیا اوس یو پوره ډیسټریکټ کې پتیرا یونین کونسل کې شپږ میډل سکولونه دي، نو هغه هم د بچو لپاره تعلیم حاصل کول لپاره اکسسیبل نه دي. په دې وجه باندې زیاتره بچي زمونږ پنځم نه بیرته پاتې شي. بیا نو چې کوم شپږ سکولونو ته هغوی اپروچ ایکسس کیږي نو هغه ډیر کم 2% یا 3% به مشکله بځي. بیا پورا ډسټرکټ یو های سکول دی هغه هم بټړي کې، نو په دې وجه باندې زموږ د جنکو سکولونو چې کوم دي حالات فیسیلیټیز نشته دي، سکولونه نشته دي او بیا تعلیم نشته دي خاص کر فیمل کې.
ولې په دې اړه مو د دغه غونډې مشر میلما او تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې په دغه ټول ستونزو او کامیانو کار روان کړی دی او ډیر ضربا دا قبایلی ضلعو په شمول په ټولو رستو پاتې سیمو کې دا کمی پوره کړي.
کوهستان دو درې چترال یوسو ډیسټریکټ دی یا تورغر شو هغه لپاره مونږ یو الټرنیټیو طریقې کار اوټ اف د باکس سولوشن ګورو. دی الریډی ان ایم ڈی سی کمز مې ډیسټریکټ سی آی کو کافی امپروومنٹ راغله ده، خو چونکه اوور د ایئرز هغه کې هغه ډیولپمنٹ یا هغه توجه نه ده ورکړی شوی، نو هغه بیک لاگ چې دی نو هغه ټول په یو ځای نشي کلیئر کېدی. خو مونږ کوشش کوو چې ټایم نه مخ کې مونږ ډیر امپروومنٹ راولو. نان فنکشنل سکولز فنکشنل شوی دی پای کې ډیر امپروومنٹ راغله دی. دا شانتي نور غټ غټ شیزونه دی خو بلا شی دی خو پای کې کافی امپروومنٹ راغله دی. نو الحمدلله اوور آل مونږ چې میاشو نیمه کې ګورو داسې خو د تیر و کاله کې نو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اوور آل ہر روز بل روز ان الحمد للہ خدا اور مونگے نو رسم چیلنج کو خپل زان او مونگا وایو چ دے کہ مونگا نور امپروومنٹ راولو. مسنگ فیسلٹیز دی اگے کہ نور پیسے ورک لگ گئیو فرنیچر والے سرا ٹیکنالوجی را روانہ دا
ہوند کے پ سرکاری سکولن کے دا کرونا وبانہ دا بچ کے دول پارا پورتا کون کے احتیاطی گمن باندے ہم خبر ہوشوی اور تعلیم صوبائی وزیر شہرام خان ترکے جا تکڑا چ موجودہ وقت کے پ خیبر پختونخوا کے دس سکولن دا بندولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې، ځکه د دوی په وینا په ټولو سرکاري سکولونو کې په احتیاطي لارښوونو ایس او پیز باندې پوره پوره عمل روان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګورئ، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، روانه اونۍ د پېښور پونتون د منیجمنت سټډیز آی ایم ایس د خیبر ضلع په یو شخصي سکول د کورمی په څلورو سکولونو د نوخار او د چرسدې په دوه سرکاري سکولونو کې د کورونا د مثبت پیښو له راتګ سره د ټولې تعلیمي ادارې د دوه اونیو لپاره وتړل شوې. حکومت وایي لا هم د کورونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي استادان وایي په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا نه انټرنیټ شته او نه بجلی شته، او که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولی چې آنلاین کلاسونه واخلي او یا د ټلویزیون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. پاره نور تفصیل له فرخنده سره درو.
د کورمه د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې سلور سکولونه د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بنکل شوې دي. د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغه سلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت ګل وای په ټوله کورمه کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي او بجلی هم د ورځې 100 ساعت نه وي. کو یو سکول د کورونا له وجې بند شي نو ماشومان یې په متبادل لارو زده کړې نشي کولی. د کورمه نه علاوه په باډه کې هم د کورونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندیدو راپورونه دي. د نومبر پر 18مه په باډه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس ته 18 مثبت پیښو لراته ګرسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادی یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدی د نومبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل په خوایي سکولونه د نامنۍ له وجې بند وو او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود د نومبر په 14مه میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندیږي. بلخوا د قبایلی ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د امفل یواز ته کوونکي بشرا محسود د نومبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډیر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا رااله نو ټول سیستم واپس که زه ووایم که 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر مین سره خبره کړې نه کوي چې زموږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړې وي ټول هېر شول پکې په دې دوران اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا دا هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کېږي.
د نومبر په 14مه د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یو غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي. د ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نومبر پر 23مه یو ځل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
مشال لري ته وګستي پر خنده صدر راپور کې تاسو وردل ک یو خوا په تعلیمي ادارو کې د کورونا پیخ مخ تر غلی نو بل خو بیا ځنې زده کوونکو استادان عوام بولسوي چې د وبال عملی تعلیم ته ډیر زیان رسیدل دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
ماشاءالله دوتا وګست یوردون کو زو عموموندوتا دور جی اوڑان دے بارانونا شوی چھے کروندگر وائی دوی وطر نیولی و لسبان با غنم کری خو دوی گیلہ کوی چھے لحکومت دارونا دوی تا وڑیا تخمونا ندی ورکل شوی. دوی دا ہم وائی چھے کیمیائی سری پا ممندو کی بند دی نو دوی نشی کولی چھے پا خط و گاخ پلا کرونده وکڑی. بلخوا اسسٹنٹ کمیشنر کوز سب ڈویژن محمد قیصر خان مشالے ڈو تویل چھے پا نگدو ارزو کے با د دغه کروندګرو دغه ستونزې هواری کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبريال شان واسترک زیاته کوي.
دا مومندو کروندګر وای چې دوی بعد سبانه غنم کرل شروع کړي. دوی وای چې سږ کال څوکړه او کروندې څورزې نه وخت شوه. هم دا مومندو پندیالې سیمې یو کروندګر ملک شاهد خان وای چې د تر د شلو جربو پورې زمکه ده غنم کری، خو د حکومت لخوا د کیمیاوي سرو بندیز ورته مشکلات جوړ کړي دي.
دا خو دوی دلته بند کړي دا هغه د سپه خاص یو کوټه سیستم مان راځي، خو تکلیفات ته سره نه ملاوي. خاص کر مدله ځای پوره یو اجازه پر الیو د ارسړي اپروچ دیم نه چار سړی هغه مثلا ای سی ڈی سی للارشی یا کمانڈن للارشی نو زمو خو غریب خلے دمو روپے راغی سی چاگا تک را تک بھی کیا غالتا چک پوست مانی نپری نا مشکلات شتا
پا ممندو کی کیمیائی سر حاغا وقت بندشی ہوا کم محال چی دا غلطا دا وصلوالو شتون ہوا سیکورٹی ادارو حاغا وقت ویلیو چی دا غصر پا چاو دیدون کی توکو کی استعمالی دیشی نو نا یوازی محمن بلکی پا باجاور کی هم دا غصر بندی بی اس پا ٹولو قبائلی زلو کسر آزاد دا خو یوازی پا محمندو کی بند دا لدی ورستو می د پلان غار روخانی استاد سره خبر وکړ نو دوول چې د یو سل جیر بزم کده او د غنمون علاوه سبزیان هم کری. خدای وای چې وړاندې به د کمشنری انتظامی او د زراعتو د محکمې لخوا دوی ته ویډیا د غنمو تخمونه ورکیدل، خو له پروس کله راهسي ورته نه دی ورکړی شوی.
وتر هجری خبران شوی دی، وتر خلک شروع شوی دی او بس هم دا غنمان کری، سو ګوربشه کری، سو غنم کری، تخمونه هجری مخ کې خو شمو سره باندې محکمه زراعت والا انجوز والا غنم را لګل خور بر لګل ا بیره کول تفری بیره کول دا بیره خود مو تحصیل کی دا غنم د طریقه وشو د تخم چې په 3120 روپے باندې یو من غنم ورکول و دې کې تاسو بیا ریلیف در کوي حکومت 1200 روپے ته واپس ملایوي.
دغه کروندګرو ته به ویډیا غنم د اپیمو د نه کرلو په بدل کې ورکیدل. خو د کروندګرو په وینا چې کله نه په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل شوې ده ویډیا تخمونه ورکیدل یا خو بن شوي او ځینې تخمونه کم شوي هم دي. نو بیا مې د کوزه محمدو اسسټنټ کمشنر قیصر خان ته دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې او دوی دا ځواب راکړ.
منګه درې ورځې مخکې نه لیټر راغلی ډي سي اب نه مطلب چې داسو د فرټیلایزر زپاره تاسو موږ ته ډیلر نامینیټ کړي او هغه په ارس تحصیل کې به موږ یو کس نامینیټ کو دا دغه بیا پراپر کلیرنس مو شي د کلیرنس بعد به ان شاء الله دا ایشو چې کوم دا به ونس پر ال ریزالو شي مطلب د خلکو مسله به خلاص شي.
فری تو هم لاوس پورې چاته نه ملو شي ريجستر زمیدار
دا دګه وښ مطلب دا موږ چې کوم دی الریډي کوم لیستر چې کوم دی هغه الریډي فائنل شو کوم چې کوم ريجستر زمیدار دو اګریکلچر ډپارټمنټ سره نو دا سره مطلب پای کې
سرکاری ادارت تردید پورا نه دفعل شوی او که دغه اداری پورا کار شروع کو دوی به د محمد د کروندګرو دپاره همدلته لوی سبزی منډی جوړه کی چې کروندګر به بیا د لری سیمو منډیانو ته د مالونو وړلو د خرص او د تکلیف نه بچ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ او د لسنی بجې شوی ملي امیرزاده سټوډیو ته راغلی او راځي چې له هغه خبرو لنډي جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی. ټاکل شوی چې عمران خان نن افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دواړو خیزو تعلقاتو او تجارت ته پیاوړي کولو او د افغان صلح روان بهیر په ګډون په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښه تیر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې هغه وخوش وکړه چې پوځیان په گش باندې پیاده روان وو او وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د حملې سمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 3,15,000 اوړېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,599 کیسونه ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړ شوي، خو له ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر ته شروع په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. د سلورو کالو تحقیقاتو د ژورې اندېښنې وړ تورونه په ډاګه کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ګمارنې په وخت خاصو آسټرېلیایي ځواکونو د طالبانو خلاف جګړې په وخت 9 افغان قیدیان وژلي. د هغه وخت خوشې دوی د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاندې د طالبانو خلاف جګړه کوله او د امریکا د هغه اعلان په اړه بیلابیل خبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راکموي. وسلوالو طالبانو پرون د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې یو ورځ مخکې ویلي د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستان نه شاوخوا 2000 سرتېري باسي. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلې چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر په کمولو سره شاوخوا 2,500 سرتېري هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي.
نو ملي همې زړه چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړو، په دې نیمای کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د ډېر اسماعیل خان دوو جنکو تایکوانډو نېشنل چمپینشپ مډالونه ګټلې دي. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د طریق انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم یو ور بیا دا خبره تکرار کړې چې د حکومت تر ختمېدو پورې به مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر پر 18 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نوري هم توندوي او خپلې جلسې به په ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوه غټو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د ګیلګیت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریځ لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې ورو چې د مولانا فضل الرحمن په غږ پیلېږي.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه وایي ل اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 18 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته ل رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پښتنې په جواب کې چې آیا ل اسټابلیشمنت سره به مذاکرات ته کینی او کنه وویل.
زما په خیال لدې مخ کې هم تحریکونه چلیدل دي او په هغه کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپل فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ڈی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالي مشر مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پاو سره خبرو ته چمتو دي او د پی ڈی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو د دې په خبره لدې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوز د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولې شي، خو دا خبرې به د آینده نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نن د کمی سملی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشالې دوه ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ډی ایم څه نه کوم ترونه د کوم د پارٹی راځي سره ولاړه هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره ونی نیګوسییشن نکې د کینګ ان اوپن وی ان پبلک وی مریم نواز هغه دې انداز کې دی چې که فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې جدا ناجیز حکومت وي په دې کې یو سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمهوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. د خبره جنرال باجوا ته د 2018 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف لدی خبرو وروسته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو په شپږم نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیغ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشاله دوته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوریت نظام دوام وکړي. ورته په خبره اوس چې ګوند د پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پس پاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبوط جمہوریت دا پارا اور دا اداروں دا مضبوط دو دا پارا ہر حکومت کا ویلکم لے لے امنگ پدی نتیجہ مانے رسیدی لیو چی عمران اور دا غٹیم چی کم دی آغی کی دا جمہوریت اور دا جمہوری نظام اور دا پارلیمان عزت پاتے نشو نن آغی دا آج میں سپسرے پا دیربانی حکومت چلی.
کڅه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینه په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوه وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوه. خو د کراچۍ پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې لدې قبله کولې چې ګینه دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موقع ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشاله دوه ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجي سره پی ډی ایم ته ډیر تاوان رسیدلې.
تو گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوری نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چې پکې ترکین سب ته ټول زیاتې نه
پلس پارٹی ادری او مسلم لیگ نونو دو سیټه ګټلې.
پی ڈی ایم پکې د درغلې او تور لګولې خو حکومتي ګوند ترکین سب دغه تورنه رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په ځواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د ده په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نماینده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې خو حکومت او پوز دغه تورنه رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلې پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
بشار لډوته غوګستی تاسو وردل په پاکستان کې د پوزیشن چې کوم اتحاد دی د غوی د هلو زلو په اړه باندې د غوی په دریزونو باندې په هان څه نظر لري لمشال لډوسو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د ډیر اسمل خان دوا او جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغی ګټلې. په کمی سطح د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحمت صاحبزادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې دوه شکلنې جینۍ اقرا جاوید د زړو مډال حاصل کړې. دوی وایي ډیر فخر سره دوی په دغه لوبه کې د خیبر پختونخوا نمائندګي کړې او دوه مډالونه یې ګټلې دي. دوی له حکومت ته د اسانتیا غوښتنه کوي، وایي که موخه ورته ورکړل شي نو په نړیواله کچه هم د خپل ملک استازیتوب کولی شي. له دوی سره ملیح امیرزاده خبرې کړې، راځه چې په ګډه ته وشو.
سخ کال د اکتوبر 28 نه تر یو دیرشمې په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې. په دغو لوبو کې د ملک له بېلابېلو برخو نه لوبغاړو برخه اخیستې وه، چې لومړی او دریم پوزیشن د ډېره اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو مډل اخیستونکي رحما صاحبزادی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډېرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زه په سر کې ډېره ویریدلې وم، ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کامی میچونه وو. لومړی سیالي ډېره سخته وه، دویمې هغې کې راته ډېر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوې دي چې زه د تایکوانډو لوبه کوم. دویمې سیالۍ ته که زه وګورم نو ډېر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېمه مقابله هم سخته وه. اخري سیالي د سرو زرو تمغی لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. په یو وړو کې تحصیل کې د اوسېدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډېره غټه خبره ده. سو ځله مو ځان له لاسونه او خپې ماتې کړي دي. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډېر محنت پکار وي.
د تایکواندو لوبغاړي وایي چې دوی سخت محنت کوي، نو ځکه د زیاتې انرژۍ لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحمه مور اسما مجید وویل درې لوڼې په دې لوبه کې دي او خوشحالېږي چې په دې مقام یې ګوري. دا یې په خبره په سر کې لوڼې د دې لپاره راوستې وي چې په دې لوبې سره د ځان ښه دفاع
مشخ
پل لونه دل لپاره تکواندو ته نوې وروستي چې لو بس دکړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ور زده کول وو. زما درې لونه په دې لو بکې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپل بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د حقې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان هم شاته پرې شودل، نو ظاهر خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخیستونکي اقرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډېر په دغه لوبه نه پوهېږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې ایس اے گارڈن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما په کې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جنکې دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو، حوصله افزایی راکړه او ډالۍ راته راکړې. خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جنکې دي او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي، نو ځکه مونږ مخې ته تللی شو.
د اقرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح مډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشحاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یوه جینۍ دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یوه جینۍ تمغه اخلي نو دا ډېره د دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایي ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جینکو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ضایع کوي دینه او مخې ته دې راشي.
مشال لډیو ته وګستی دا و ملي امیرزاده چې تاسو یې راپورټ وړاندې کوو چې د ډرسمل خان نو دوه جنو کو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغي ګټلې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اودن کو په ننګرهار کې د جمیلی شیرزاد په نوم یو مېرمن د اولادونو په روزنې سربېره د لاسي صنایعو په برخه کې سوداګري کوي او هم په خزینه پولیسو کې دند اجرا کوي. نو موري وایي سوداګري په ډیرو کمو پیسو پیل کړي خو وسې له همدې لارې یو نیم سل به وزلو او کندو مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړي. دغه مېرمنې سره په جلال آباد کې د مشال دو خبريال باز محمد عبد خبري کړي او دا راپور یې برابر کړي.
په جلال آباد کې یو پهاله مېرمن جمیله شیرزاد د وو اولادونو پر روزنې سربېره د لاسي صنایعو په برخه کې سوداګر ده او د خزینه پولیسو په لیکه کې هم وظیفه اجرا کوي. دا چې جمیله شیرزاد څنګه د اولادونو پر روزنې سربېره دوه نورې دندې هم مخته وړي نو موري دا پختنه دا رنګ ځوابوي.
دا چې نظامی پولیسه هم ما زه ځان باندې ډیر زیات افتخار کوم. وخت دی رسمیتو په رسمیتو کې کار پس د رسمیتو نه د خپل شاګردانو سره کار کوم. په خپل سنټرونو باندې ګرځم خپل شاګردانو نه خبر اخلم چې شاګردان می څه ته ضرورت لري څومره کار کړی دا څومره تولید کړی څومره خام مواد په ته ضرورت لري. نو دا زما لپاره یو د سی وسادي شوه.
میرمن شیرزاد وایي وس محل ور سره د لاسي سنایو د روزنی په مرکز کې لسلو ډيري کندي او بي وزله ميرمني په کار بوختي دي.
کله چې ما دا کار شروع کړم ما د سي وای چې د 800 روپيه خالدارو نه ما دا کار شروع کړ. اوس ماشالله زه یو نیم سال کسانو شاګردانو ته رسیدګي هم کولای شم کاروبار هم کولای شم دی غو ضرورتونه هم زما سره رفقيږي زما مشکلاتونه دی غو سره رفقيږي.
جميله په ډيرو کمو پیسو سوداګري ته مخه کړې و. هغه وای دی وي کندي ميرمني بی وزلی او پریاد دی ته اړکړه چی د یاد میرمنی تر څنګ لګنو نورو بی وزلو میرمنو سره هم مرسته وکړي.
یو خور ګورم چې زما د دروازې په خپل کې ناشته دا کونډه او جاري پریاد کوي او ما نه دا یو غوښتنه کوي چې ما بوزه د هغه سي چارواکو یا د هغه سي ادارې ته چې ما سره کومه کوي زما بچي وکړي. نو ډیر زیاته وردار دي دنه ما په خپل جبه کې 200 روپۍ لرته دا 500 روپۍ ما ځان ته وساتل او دا 200 روپۍ ما د خور ته ورکړې مال ته الله روم خورې دا واخله او استاد الله عمل شي واس پخین زر اعظم رشه ز تاسو را وکړم د هغه درد نه ز تجاره ځکه چې ما وایې که زه چیرته کار وکم ما سره به 15 پاین د نور هم کار وکي دی به هم بچو ته مړی جوړی.
جمیله شیرزاد د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده او تم لري چې د سولې براتک سره به په هیواد کې میرمنې په آزاد فضا کې خپل کاروبار وکړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو د انګلند د کرکټ ملي لوبډله با په 2023 زیګیس کال کې پاکستان ته ځو هل تبا له کوربه هواد سره میچونه کوي. د انګلند د کرکټ بورډ د نومبر پر 13 ویل چې دا با تر 2015 زیګیس کال وروسته لومړی ځل وی چې لوبډله به یې پاکستان ته ولاړ شي. د براسه حال کې دا چې د زیمبابوي کرکټ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوې ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د انګلند کرکټ لوبډله د 2023 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالي وکړي. د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13 ویل دا په 14 کلونو کې لومړی ځل وی چې لوبډله پاکستان ته ځي. رويټرز اژانس وايي د انګلند د کرکټ ملي لوبډله تر دې لند سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شلوریزا کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډله وسلوال برید شوو چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوی ول. تر هغه وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلند د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکي کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته ویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شلوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شلوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
دا پامیر سایل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د انګلند لوبډله به په راتلونکي کال کې پاکستان ته سفر کوي او له کوربا هیواد سره به میچونه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ادونکو زو سواتا د تحصیلي مټې سحری یونین کونسل ملک پټي اوسیدونکي وایي چې د کلی په سلګونو کسانو ته یو شمیر مسلې دي. بلخوا د اعلی وزیر اورور او د سیمې پخوانی ناظم احمد خان وایي چې دغه کلو ته ټول اسانتیاوي ورکړل شوي او ترقیاتي کارونه پکې روان دي. په دغه سیمو کې دا چې دغه سیمو ته د مشالې ډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا راپور را لېږل.
سواد پریس کلب کې د تحصیل مټي ملک پټي اوسیدونکو خبري غونډې ته ویلي چې ملک پټي او خواوشا کلی د سخري مټي پوخ سړک نه پیدل یو غنټه لاره ده چې پکې بجلی، د جنکو سکول، اسپیټال او نورې اسانتیاګانې نشته. د کلی یو مشر تازه ګول وای
یو سپک وړو کې اسپیټال مونږ ته پکار دی. په دې کې ملک پټي کې د سر خوړ ته کار باندې وته وي، هغه د لاندې ګوال باندې وته وي، هغه د غاړي پیس کې وسره ډیری دي. یو د جنکو سکول پکار دی، یو د دې ملک پټي چې څومره مضافات دي ډیر کورونه دي خورواره هغه ته بجلی نشته صاحب. په دې دور کې چې بجلی نه نو هغه بچي.
یو بل مشر ګل هیدر وای چې د کلی لوی آبادی ده، زیاتره زلمی په سند او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو او د چینې په میلیونو کې مزدوري کوي. وزیر اعلی دې دوی ته روزګار برابر کړي او مسلې دې ورته حل کړي.
دا موږ محمود خان ته سوال کوو چې زموږ د مطالبه دې موږ له حل کړي. ولې چې دې نه نه خبر پیله پیله چې موږ محمود خان له ووټ ورکونو د بجلی مداربه سره موږ کړ دا کورونه ورته موږ خپل خولي دي موږ زیاتره غلره دي او ټول هغه سره کړی پاغه کې موږ سره ولټه ولټه خلک دغه گئی او بنامي ده کوي. نو مهرباني دی وکي تاسو موږ دا سوال کوو چې مهرباني کوي موږ دا جړه پریا دغه ته ورسوي.
د ملک پټي مسلو په اړه مو د وزیر اعلی محمود خان رور احمد خان چې په خوانه ناظم ده او مټه کې د وزیر اعلی لخوا د اولس مسلې اوري او هغه ته رسوي پښتنه وکړه. نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
ملک پټی زمو 4 کیلومتر روډ روان دی، څه شوی دی نور په اخر کې سپاتې ولا هغه لګیا دی کار په شروع دی کیږي لګیا دی د بجلی په دوټر سمره لګیدل دي او سره هر کور ته بجلی رسیدل ده. د واټر سپلای په کې درې سدور سکیم شوی دی او نور په ملک پټی کې زیات چې داسې چې هر کوټو ته یو شلو کوټو ته چې د بیس جوړ او سکول جوړ نه خو فیزیبل نه ته پته ده خپل کرایټیریا دی چیرې چې دوه کیچمنت ایریا یو شي سره نو الته کې زمونږ په سخره کې موږ اوس یو جوړو نو هغه تر لو یا ایریا د لکونه والا د کم ایریا چې ده.
د ملک پټي اوسیدونکو د ګیله هم کوي څوک هم وزیر اعلی ته د هغوی ستونزې او مسلې نه رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. اوردونکو د پېښور یو سیدون کې وای چې پر زوی په سکول کې تشدد شوه او استاد د سخت وهلې ټکولې دي. نو موري زیاته کړه استاد زوی ته د سزا ورکولو لامل نا وخت ورته یادوي، خو د سزا لوجې بچی ته ذهني او جسماني زیان رسیدلې. بل خو د تعلیمي چارو په هانوي حکومت په سکولونو کې د سخت سزاګانو پر ضد قوانين په سم توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو لوجې دا ډول پیښې مخ ته راځي چې لوجې مشومانو ترڅنګ تعلیمی نظام ته هم زیان رسیږي. ملک حکومتي چارواکي وایي په خبر پختونخوا کې د مشومانو خوندیتوب قانون لمخې په سکولونو کې پر سزاګانو بندیز دی. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت د پسکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښور یو سیدونکو د نومبر په 10مه مشال لیډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل نا وخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو لوجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ ماشوم د شپې شپیو دو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه چې دا پین مو د شپې د بهښنا د کړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کترې چې را د دولي وښنارې ک نو هغه چې بار هر کمیسو میسو لوچت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامینه ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې د ریوارډ مو ماته فیل چې دا به هر وینا او که چا ته هلو ویل نو دینه بر زیات وامه نو ریمنټریم ټارچر کړي او فزیکلی هم فور زیات وهلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلعه کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وای چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو لوجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویاري لوجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ ګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبه پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم پاغه باندې اثر پریوزي او فزیکلی هم پریوزي ماشوم د سکول نه لاري جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼست کوونکې او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لوبه استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا داغي د غلطیانو لوجې ورکول کیږي خو استادان د خپل ذاتی مسلو لوجې زده کوونکي نشي وهلې.
استاد چې کوم دی نو خطي انداز نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غي دا سکول کې وي بچی نو هغه بچر ته خپل بچی د سي بي ځای دغه ونوي خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینه د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانی ورکول غیر قانوني ګرځول لپاره یو بل منزور کړی وو چې لمخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېده شي. په پیښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دیکھی یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډز اور ګارډین چې کوم یو وي هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غی د تربیت لپاره دی دا وہی جسمانی الکپل کا تشدد پی کوي نو دا دی ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې او اسلام آباد های کورٹ ته بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم او بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2000 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ستکونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولې وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوې ده. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم ستکونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې پاسته کوون کې تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي، نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111100 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2013 کال په مې کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.